سلامونه او ستوري مسی وخت ما جګر 15 بجې شوی نن د سیشن به ورځ د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده د مشالې دو د نن ورځې په ورستي خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او پامیر سایل هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله وایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او بنگلاديش په اړه ریپورتونه سیډنی او مرکې لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت ریپورتونه او مرکې هم لرو په فایل کې به پامیر ساحل خبرونه وړاندې کړي
د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوی مین دیو د پېښې پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وایي طالبان د خپل شرطونه د مذاکراتو پر وخت وړاندې کړي او ایران نن د بیلستیک توغندیو یو شمېر ازموینې کړي دي بشپړ خبرونه په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو میندو غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي په دې لړ کې نن درویشت میندو د پېښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ په سکول برید کې د وژل شوي نور الله او سیف الله دورانی مور د پاکستان پوځ او حکومت هغه دعوی رد کړې چې ګواکې د سکول په حمله کې ککړ کسانی نیولي او یا یې په دار ځړولي دي
زمونږ خو جیلونه د زرګونو کالو نه ډک پراته دي چالیا پانسی ورکه مونږ سره څه ثبوت دی دا خو سدا سی واقعا نه وای چې گینی دی په یا ټرمینیشن کې یا پانسیانو کې چالیا پانسی ورکه تر اوسه پورې خو د یو ذمہدار انسان څه پته نه لګی چې دا چا کړی دا چا ذمہواری ده دا چا نه ده مونږ وایو چې صحیح انکوایری دی کی
د وژل شویو زده کوونکو میندو وویل په پلټنو کې باید هغه حکومتي او امنیتي چارواکي معلوم شي چې د بېغورۍ له کبله یې د پېښور سکول برید وشو د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دې تر مذاکراتو مخکې شرطونه نږدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامن سره ګډې خبرې غونډې ته وویل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن به له کابل او طالبانو سره اړیکې وکړي چې هغوی مستقیمو خبرو ته تیار کړي
تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سلو اړخیزې کمیټې درې هیوادونه امریکا چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي د ګډ مسؤلیت مفکورې له مخې باید درې واړه هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې
سرتاج عزیز هیله وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي تېره ورځ په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم د شنبې یا خالی پر ورځ له خبرو د طالبانو انکار اعلان ته ټاکټیکي دریځ ویلی او زیاته کړې وه چې د سولې بهیر پیلولو هڅو ته به دوام ورکوي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 22 وسلوالو وژلو دا وکړي د پوځ امریکو له دفتر آی اس پی آر څخه په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په شوال کې له تېرې شپې راهیسې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې پکې 22 وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ داو پخلی نه دی کړی د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله وایي د شبقدر پرونی ځانمرګې برید د افغان حکومت او طالبانو سولې بهیر ناکامولو هڅه ده نوموړي نن مشال راډیو ته ویل د پرونی حملې ګواښ وار له مخه موجود و خو پر دې سربیره یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس سرتیري لرې کړل شول
دلته ترټ الرټ سمو غوی ته خولی مو او باوجود دغه دلته و کسان الیټ فورس ډیپلوی شوی دی او د ماکی نه یوز مخکې غټ وډرا کړل او قصدین دا کیږي د پښتون قوم سره اول خو دوی چې القاعده نشته القاعده هم دلته راخکاره شو بیا دوی چې طالبان نشته طالبان هم راخکاره شو نو اوس وی چې داعش نشته د سوخ په سو بیا داعش هم راخکاره شي
د پښتونخوا حکومت د عبدالله تور په اړه لاسنه دی ویلي د ځانمرګي حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغه خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي نن د مارشال قسیم فهیم دویم ترین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله پر اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې له تېرو درو ورځو راهیسې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتېرو ترمنځ جګړه روانه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی او ماموریت یوناما ویلي یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډپ کړی ده. د ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي د ناامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کېږي. بیان وایي د 2014 زیږیز کال پرتله تیر کال په ناامنیو کې د ښځو مرګ ژوبله 30% زیاته شوه. بیان زیاتوي په تیرو کلونو کې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو رول زیات شوی خو دا هم تر ډېره بریده د ولایتونو تر مرکزونو محدود دی. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل پر حسابپور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی تېره ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. خان تحصیل په 1944 زیږیز کال کې په لکی مروت کې زیږیدلی او له 1986 زیږیز کال راهیسې یې سندرې ویلې. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمېر بیلستیک توغندۍ ازموینه کړې ده. اسنا خبري اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودل دي. امریکا په جنوري کې د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام ته د سرچینو برابرولو په غبرګون پر 11 شرکتونو یا کمپنیو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام پر داسې مهال وشو چې په عین وخت کې واشنگټن د تهران اټومي پروګرام محدودولو نړیوال توافق پر سر له ایران یو شمېر بندیزونه لرې کړل. په اکتوبر کې د ایران اټومي وسلو وړونکو بیلستیک توغندیو له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه وکړه. او په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځولو پېښې ښکار شوې یوه 15 کلن نجلۍ په حالت خراب شوی دی. پولیسو نن ویل د نوې ډیلی په ټیګری کلي کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځولو پېښې په تړاو یې یو 40 کلن مشکوک کس نیولی. د نجلۍ مور او پلار وایي تېره ورځ سهار وختي یې د کور په بام د لور چغې واورېدې او چې ورغلل نو هغه زخته سوې وه. دا د دې مهال خبرونه و. ستاسې له سراج زهیره د کرنسیو نننۍ بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د نهي په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.79 روپۍ او په 1.79 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 9 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او کوټه کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 26 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر سره اوریدل او د موسم کرنسی حال سراج زهیر درکار. په روانه غړی کې د جن نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو د پېښې پلټنې لپاره په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی دی. له دې لارې دوی څه غواړي؟
تر اوسه پورې خو د یو زمیدار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی، دا چا ذمہواری ده، دا چا نه ده.
پاکستان ویلي له افغان طالبان سره خبرې به په 2 ورځو کې پیل سي او زیاته کړې باید تر خبرو له مخه شرطونه نه کښېښودل سي. کارپوه څه نظر لري؟
دغه شرایط نه دي پکار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کې خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم غوښتنې دي هغه لوړ دي.
نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو جاري سوی رپورټ وایي په پاکستان کې په سلو کې 350 نجونې له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه دي؟
ټکه خبره چي دي بیسیکلی کمیونټي چي دي د سکول معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغې د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دي سکول ته لګلو هغه هم یو کموت دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسې. او سندخ پرونی دا پال رپورټ. د خیبر پښتونخوا آرمی پبلک سکول و سوال بریت کې د وجسو ماشومانو درویشت میندو نن په پېښور های کورټ کې د پېشي د بیا پلټون لپاره یو درخواست جمع کړي. په دې درخواست کې ویل شوي چې د وجسو ماشومانو میندې د پېښو له پلټونو څخه مطمئنه نه دي او باید حکومت له سره پلټنې وکړي او چې کوم خلک ذمهوار دي هغه په ګوته کړي او هغو ته سزا ورکړي. په پېښور آرمی پبلک سکول دا برید دوه کاله وړاندې سوی چې پکې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو چې پکې 140 شاوخوا پکې ماشومان وو. له پېښور څخه ځلاند یوسفزی نور حال راکوي.
چې زه د دوو شهیدانو مور شهید نور الله دورانی او شهید سیف الله دورانی مور یم. مونږ نور هیڅ نه غواړو، مونږ چې دی نو انصاف غواړو، زمون بچو سره دی انصاف وشي او چې څوک د دې واقعي ذمہ دار دی هغه دی چې دی نو ښکاره شي دنیا ته او هغې له داسې سزا ورکړي چې ټوله دنیا یې یاد ساتي چې آئنده هیڅوک هم داسې ماشومان چې دی نو هغې سره داسې ظلم ونکړي او نورې میندې د ملک د داسې دغه نه واقع نه بچ شي او د داسې درد نه بچ شي.
تر اوسه پورې خو انکوائری شوی دی کنه؟ ځینې خلک مخې ته راغلي دي پانسۍ پکې مرپلی شوی دی.
چاله پانسۍ ورکړې ده؟ تاسو سره څه ثبوت شته؟ تاسو خو د میډیا سره تعلق لرئ، تاسو سره څه ثبوت شته چې څوک دي د کوم ځای دي؟ زمونږ خو جیلونه د زرګونو کالو نه ډک پراته دي، چاله پانسۍ ورکړه؟ مونږ سره څه ثبوت دی؟ دا خو داسې واقعا نه وایي چې ګینې دی په یا ټرمینیشنو کې یا پانسیانو کې. چاله پانسۍ ورکړه؟ تر اوسه پورې خو د یو ذمہ دار انسان څه پته نه لګي چې دا چا کړی، دا چا ذمہواری ده، د چا نه ده. او پانسۍ هغې له خو دې داسې پانسۍ ورنه کړي چې وایي چې مونږ پلاني ځای کې پانسۍ ورکړو، ډنګري ځای کې. مونږ ته خو تر اوسه پورې د هغې هېڅ کاره نه شول.
تاسو څه غواړئ چې دا خلک تاسو ته ښکاره
کړي؟ مونږ وایو چې صحیح انکوائری دي کې چې کوم د دې ذمہ دار خلک دي چې د چا نیګلیجنسی ده او څوک په دې کې چې دینو شامل دي هغې له دې داسې سزا ورکړي چې دنیا یې یاد ساتي چې د دې نه پس په تعلیمی ادارو کې او په ماشومانو باندې څوک داسې ظلم ونکړي ځکه چې دا سلسله شروع ده. او د دې دویم ثبوت چې دی نو باچا خان یونیورسټي ده. او که د دې انکوائری ونه شوله نو په ملک کې به عمده قسمه دهشتګردي شروع وي.
دا و د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو دوو وروڼو مور چې د مشال ریډیو له همکار ځلاند یوسفزی سره خبرې کولې. په بهرنۍ چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې پروسه پیل شي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه بلکې د مذاکراتو په دوران کې باید رامنځته شي. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برطانیې د بهرنۍ چارو له وزیر سره یو ځای یو ګډې خبرې غونډې ته وکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هیله خودلې چې د افغانستان د سولې او امن لپاره به د سولې د بهیر عمل په سورزو کې پیل شي. نوموړي د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدی شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي، خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړل. ښاغلی عزیز خبرې غونډې ته وویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او له هند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د دغه پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان، امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
Afghan reconciliation talks, as you know, actually between the Afghan Taliban and the Afghan government and the other three countries.
تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سولې اړخیزو کمیټې درې هیوادونه امریکا، چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي. د ګډ مسؤلیت مفکورې له مخې باید درې واړه هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي، خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدی شي نه تر مذاکراتو مخکې. لکه څنګه چې افغان حکومت د هغوی یو ځل بیا د مذاکراتو د راتلو غوښتنه کړې، نو هیله ده چې په سورزو کې به په یو سطحه دا پروسه پیل شي. له بلې خوا فلپ هامون خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او همداشان د ترهګرو او سخت دریځو په ځپلو کې د پاکستان هڅې وستایلې. نوموړي له هند سره د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د پټانکوټ د برید په لړ کې د پاکستان د تحقیقاتو هم هرکلی وکړ. هامون په دې اړه وویل.
We have had an excellent discussion this morning about regional
موږ د سیمې ثبات په اړه په زړه پورې بحث وکړ. زه د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې پاکستان د رول هرکلی کوم او په دې مهم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی شي د پروسې ملاتړ لا پراخ کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل، دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزوری ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی و او له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
افغان طالبانو تر هغې وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ول پاکستان په طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسېږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړ چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک کړي. یو ځینې کارپوهان وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. په دې اړه بشرباش د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې. راځي سوا
واقعاً دا پوښتنه به کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي. ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو، نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پوه دی کړي یا مجبوره دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان په اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نام چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعا حاضریږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا مفتی محمد منصور د نوي امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکرات په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه منې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغوی واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغوی کې بیا هغوی څه شرایط وړاندې کړو.
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات ته ول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم وختونه دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنی مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار دي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار دي چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه میټه کېښودې شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین له و نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمون دا خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی وو. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکراتو ته حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې نه مطلب شو چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
داو رحیم الله یوسف زیا وسم رازو د شزو نړیواله روزی پاړه یو څو ریپورتونه ته د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو زیلی ادارې یونسکو انسټیټیوټ آف سټاتستکس په خپل ریپورت کې ویلي په پاکستان کې 35% ماشومان انجونه د سکولونو څخه بهر دي، خو هم د دې ریپورت له مخې د ارکانو شرح 43% ده چې له سکولونو بهر دي. د شزو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور شوي دې ریپورټونو کې د عرب هیوادونو په شمول افریقا غربي سویلي ایشیا په اړه باندې هم ذکر شوی دی. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ آف سټاتستیک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په تیرو 40 کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کېدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شرح کې کمی کتل شوی دی، خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې صنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخې ته خندان لري کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کولو وروسته په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلې ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک جنکو کې د تعلیم شرې د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جنکو تعلیم شرې ډیر کم دی. دغه جی مختلف فیکٹرز دي، کوم کې پی والو مون کوستان والو د پدیر والو لوړ دیر والو شانګلا والو دلته کې ارموست کم گرلز انرولمنت ډیټ دی، هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. د تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دغه غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغي عمل دخل نشتا، داغي د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشتا، مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول
یو. په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکي د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو چارواکي عمر اورگزی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې له وجې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم شرح کمه ده، نو په جواب کې نوموړی وایي
زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جنکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی، هغه دا وایي چې جنکي سکولونو کې کمی دی الکان زیات دي. صحیح شو خو 52% پاکستان کې آؤٹ آف سکول جنکي دي، په کار کې دوته خو فنډنګ زیات ورکړي چې دا ماشومان سکولونو ته مونږ راول سکولونو کې ایکول بیسز باندې فیسلټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنټ ته پکار دا ده چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسلټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 30% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي، چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د مارچ 8 نیټه ده او د شزو نړیواله ورځ منزل کېږي. سږ کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته دي هم د سړو سره سره یو شان په تعلیم او روزګار کې حصه ورکړل سي. دا ورځ د شاوخوا سلو کلونو راهیسې لمانځل کېږي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او تر دوی د کار ساعتونه یا ګینټې د سړو سره برابرې کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډېر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 600,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
فرخنده ساده هم په دې موضوع کې پاتې کېږي. هغه دا چې د پنجاب صوبې لاهور کې د تیساب شندلو په پیښو کې د متاثره ښځو لپاره یوه اداره جوړه شوې ده. دا اداره یوازې ښځو ته د صحت سهولیات ورکوي بلکې نه ورکوي، بلکې هنري زده کړې او ورته د تعلیم په برخه کې هم خرچ ورکوي. خو دا ښځې اوس خپل ژوند څنګه تیروي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورٹ جوړ کړی دی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز دا پنجاب صوبے دا لاہور سیدون کی نورین جبار دے چی وسرگئی پدی دا خاون لاڑخا دا تیزاب پشندلو مکمل سایہ شوی دا وائی چی وہ سے جون سر عادی شوی دا او خپل جون ہمت سر تیرے وی. دا نورین جبار غون دے خصف دا پنجاب صوبے لاہور یو مشہور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا دا صحت سہولیات او دا ڈول سنگار ہنری سکڑے ور قبول لپارا دا ڈیپلیکس مائل اگین پنم یو فاؤنڈیشن جوڑ کرے دے چپکے تر اوسه د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به یې هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله دې خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګه پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي چوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخستو توان لري. د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپل وچتولی شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپله کوم. فرق راته دا محسوسېږي چې مخکې به ما سم ژوند نه شو تېرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې ما نه زیات متاثر نو هغې نه ماته زیات همت ترلاسه شو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینې چې د مخ څیره یې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 50,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړي آپریشن کوي او داسې موږ د خرچه هم لکه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدونکي الیزبت شلویت شوتغی چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي.
the big companies.
دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اګین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دوی په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اګین فاونډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او اخیستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سر د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
په دومنی مای کې درته د افغانستان او بنگلادیش په اړه رپورټونه لرو. د قبایلي سیمو په اړه یو څو رپورټونه دي. اوس 5:30 بجې سوي دي. منور شاه به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په 2014 کال کې د پیښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شو زده کوونکو میندو غوښتنه کړې چې د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې لړ کې نن درشتو میندو د پیښور په هایکورټ کې درخواست جمع کړ. د پاکستان وزیر اعظم بهرنو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دی د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه نه ږدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره ګډې خبري غونډې ته وویل هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر بیا پیل شي. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 21 وسلوالو د وجلو ادعا کړې. د پوز د عامه اړیکو له دفتر ISPR لخوا په نننی خبر شوی بیان کې راغلي په شوال کې لتیر شپې راهیسي هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله نن وویل د شبقدر پرونی ځان مرګي حمله د پرونی حمله ګواښ وار له مهم موجود وو خو د دې باوجود یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس لری کړل شول. د پختونخوا حکومت د نوموړي د دې تور په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغې خوا نه دی باید راکټي بریدونه ودرول شي. نن د مارشل قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه دی یو ځل او تل تر تله بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه ویلي په یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډب کړې ده. دا خبره یونامه نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې. او ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمېر بیلیسټیک توغندیو ازموینه کړې دي.
تا خبرونو لندیزم له منور شاه څخه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن جنگ ورس پنه خپل ادریې کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې چې مذاکراتو ته کینی او د امن او جنگ په لار کې دی یو وټاکي چې هغه له افغان قام او له دشمن سره ملګرتیا کوي. ادریې ته افغان ولسمشر د خلی زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګری په ور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګری ختم شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان او افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري. نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي. دریه زیاتوي چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلي دي او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم کار ول کولو ته پری نه دی. دریا اخری کې لیکي د افغان ولس مشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرۍ د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادریا کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځان وژونکو ننوتو خفیه معلومات ورکړي دي، د کومې وروستو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې ہائی الرٹ کې شوی دی. د ادری په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادری زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یوه ښه خبره ده او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادری اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلی، په دې کې پور سره هندوستان هم ملاتړ کوي. نو د ترهګرۍ نیټورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلاره جوړه کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډیدو په اړه یو مقاله لیکلی او لیکي چې د طالبانو سرچینې وایي د طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلي د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغومره محدود نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضرورت په وخت کې وو. د مجید بابر د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکی ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دیتوي چې په دې نږدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړی چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحا کې په دې مخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که څه هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان ولسمشر مشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړې ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو تاکینول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډه دغه څلور هیوادونه په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکانومیست مجلې په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړې شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې تر څنګ نورې سخت دریدې ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره وو او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرامنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثره دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی او اروپای ټولنه د کډوالو په اړه د یوې ممکنه توافق په طرحه سره سوي دي. د دې موافقې په عملي کېدو سره به زرګونه کډوال له اروپا څخه ترکیې ته واستول سي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسأله د موافقې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نوموړي نن په دې اړه په بروکسل کې وویل
I think we do have the basis for a breakthrough.
دا وی فکر کوم اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکنه ده پراتونکو کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلېدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بېسارې څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. د پولیسو لخوا د ترکیې د مشهورې او زیاتې پلورونکې ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارول دي. د ایټالیا صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکی چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې له ملاتړ سره معامله نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بنگلادیش سپریم کورټ د جمهوریت اسلامي ګوند یو مشر ته ورکسبې د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. پرقسم علي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلادیش ازادۍ پر وخت یو ازادۍ غوښتونکی وژلی و. د نوموړي وکیل دا تورونه بې بنیاده بللي. د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ ته سوس پام راړو. د بنگلادیش لوی څارنوالي اټارني جنرل محبیبی عالم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې عدالت د سې شنبه په ورځ قسیم علي ته وکړل سوې سزا پر ځای وساتله. د ده په وینا هغه ته د یو ازادي غوښتونکي د تښتولو او وژلو چې وروسته مړی په یو دریاب کې غورځول سوی و په جرم د مرګ سزا ورکړل سوې ده. که چېرته ده ته معافي ورنکړل سي یا عدالت د دې فیصلې بیرته جاج وانخلي، نو دغه 36 کلن مشر ته به په 2 میاشتو کې دننه پانسۍ ورکړل سي. د ډاکا په نارت ساوت یونیورسټي کې د سیاسیاتو د څانګې استاد عبدالرب فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جمهوریت اسلامي ګوند لپاره دا یو ډیر لوی ګزار دی. د ده په خبره قسیم علي د جمهوریت اسلامي یو له مهمو مالي مرسته کوونکو څخه و. د ده په اړه ویل کېږي چې د جمهوریت اسلامي د ټولنیزو اړیکو او کاروبارو چارو مسؤل دی او په ټوله نړۍ په تیره بیا په منځني ختیځ کې ډېر ښه تعلقات دي. له 2013 کال راهیسې د جمهوریت اسلامي درې او د اپوزیشن ګوند بنگلادیش نېشنلیست پارټي یو غړی د جنگي جرمونو په تور پانسۍ کړل سوی دی. له دې راپیسته په زرګونو کسان سړکونو ته راوتي وو او هیواد له یو ډول لوی بحران سره مخامخ سوی وو. پرون د عدالتي کاروای پر وخت په ټوله ډاکه کې امنیت سخت کړل سوی وو، خو هیڅ ډول ناوړه پېښه رامنځته نه سوه. په جمهوریت اسلامي له هغه وروسته بندیز ولګول سو کله چې د دې ګوند په مشرانو تور ولګول سو چې د البدر په نوم یې وسواله ډله جوړه کړي چې د پاکستان حمایت کوي او د بنگلادیش د ازادۍ پر ضد جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د قسیم علي په اړه ویل کېږي چې په 2012 کال کې د 14 جنگي جرمونو په تور ترنیول کېدو لمخه د ډیګنټا میډیا کارپوریشن مشر و چې د جمهوریت اسلامي حمایتي ورځپاڼه او ټلویزیون چینل یې چلولی چې وروسته دواړه وتړل سوې. لوی څارنوال ویلي چې قسیم علي د امریکا یو لابینګ کمپنۍ ته 25 میلیونه ډالر ورکړې وې چې د جمهوریت اسلامي د مشرانو پر ضد د جنگي جرمونو روانه عدالتي کاروایی ودروي، خو د ده وکیل ټول تورونه بې بنیاده او پر دروغو ولاړ بولي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
لکه د نورو ځایونو په شان خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه دستوره وسوه چې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د رو چارواکو ځخه په پرتله د پښتونخوا اسمبلی نارینه او زنانه غړو هم ګډون وکړي. د صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی مشره میلمنه وه. په دې حقله نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خزو نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوی دغه دستوره کې دا خیبر پختونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرساج روغانی وویل چې دا کورنی تشدد او زنانو باندې ظلم زیاتی خلاف به ډیر زر دوی د اسمبلی نه یو قانون منظوروي. دا کوم وروسته به هغه خلکو ته سزاګانې ورکولی شي څوک چې په زنانو او ماشومانو بې ځایه زیاتی کوي.
قانون سازی منگا دا ویمن ڈومیسٹک وائلنس بل تیار ہو یو کال وہ پولا گیت پر تیار ہے دو خو اگر بیا گورنمنٹ زمنگا چیف ایگزیکٹو خیال دار آگے چیئر کا دا منگا اسلامی نظریاتی کاؤنسل تولی کو نو خبئی نو اگر تلے دے انشاءاللہ چراشی او بل زمنگا ایسے تھروئنگ بل تیار رہے دا دو خب انشاءاللہ ایسے تھروئنگ کی دا سے صدقہ مخیطہ نرازی اب اوشی
خو بیا د زنانو د حقوقو د پاره د صوبایي کمیشن مشره میرمن نیلم تورو وویل چې دا قانون جوړولو حق صرف د اسمبلی غړو ته دی او حکومتي او مخالف ګوندونه ټول په دغه قانون سلا شوي دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي نظریاتي کونسل په دغه قانون ځینې اعتراضونه کړي دي کوم چې د دې په وینا بې بنیاد دي.
د دې چې کوم ایڈوایس دی هغه بالکل ایز مسلمز مونږ ټول دا منو داغي اورو خدا لکه مینډیټری نه دی ایڈوائس دی دے دا درې خبرې چې کوم دی ویلې دي دی دیو کې یو خبر هم د دې لکه دی نشي ویلې دا ان اسلامیک نه ځکه دا مونږ د دوه کالو په محنت باندې د ټول پارلمنټري هیډ سره روزه ناسو مفتی صاحب سره ناسو دا بل مونږ ډرافټ کړی دی.
پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې زنانه غړي میرمن عظما خان وویل چې د کورنی تشدد په حق لا قانون نه صرف د زنانو د پاره دی بلکې په ماشومانو او نوکرانو باندې د ظلم مخنیوي به هم کوي.
بلخو جی تاسو ګوري هغه اون د هول چې د غریلو تشدد باره کې دی نو غریلو تشدد خو صرف په ښځو باندې نه کیږي په ماشومانو هم کیږي په سړو هم کیدی شي په نوکر هم کیدی شي نو هغه حوالے سره دا بل دی. اعتراضات چکیږي نو زیات تر خواتین حوالے سره کیږي چې اصلي زمونږ سوشل دغه افیکټ شي او باقی موږ تاسو پورې ریټن د کونسل طرف نه بل لا ماته نه دی موصول شوی چې هغه په کم کم کلاس باندې خپل اعتراضات ورکړي دي.
په دې محل د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو ادارو لکه عورت فاونډیشن د خویندو کور چارواکو او د صوبایي اسمبلی نارینه او زنانو غړو ګډون وکړو او دغه یو غوښتنه وکړه چې زنانو ته دې په هر میدان برابر حقوق ملو شي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونه،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
اوسم شمالی وزیرستان څخه زو د شمالی وزیرستان افغان پولې ته نږدې د تخیل کې مشت خلک د دوامداري ګرځبندیز له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې سیمې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي امتحان ته څو ورځې پاتې دي خو چارواکي دوی ته د تلو اجازه نه ورکوي او دوی دا ویره لري شایي له امتحانه پاتې سي او کالې ضایع سي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
زده کوونکي غوښتنه کړې چې دومره لاره دې ورکړي چې بنو ته ولاړ شي او امتحان کې برخه واخلي. کنی دا دوی په وینا امتحان یا ازماینو نه پاتې کیږي او کال به ضایع شي. د تاخیل نه د ټلیفون د لارې د لسم ټولګي زده کوونکي حزب الله مشال ته وویل امتحان به بنو کې کیږي او هلته ټولو متعلقه چارواکو نه یې غوښتنه کړې خو ورته لاره نه ملاویږي.
تقریبا پنځه تاریخ نه پمیز باندې کرکې لگے دنجي دو موزا کرسن سکول کې ایټم ټرک سټوډنټ یو امیر حال بنو بک خیل کې دی امیر کار بتا وکړه نه دی وچ دی سټوډنټ پر ایت تو گنجائش نوستا خلک وځه کم سوتې دی وته څه کوو एग्जाम نه راځه نو امیر دو میران سره کنټرول روم ته ټلی فون وکړه تا طریقہ نو سجڑا एग्जाम په 15 تاریخ باندې پہلا پیپر دا چې کوم سټوډنټ زړه ته پښه ورکې بنو کې چې کوم ټول کولې ته سینا کړ دی اس په ټوټه باندې غلې وی زړه دا کولم اسکی نوټر سټوډنټ سکول ډېر ته پریشان دی.
یو بل دلسم ټولګي زده کوونکي محمد نور وویل چارواکي د ورته مخصوص گاڑی بندوبست وکړي کنی امتحان کې برخه نشي اخستې.
ماډرن سکول جمیل کې مشته باقی ولاو حال هداي اگزام لکه میشه کله میزه لسم ته پرېښولې ته وي سبقینه کورس ختم شي د چې میش ګره کړی ته رغللې په میش باندې دا کرپی په واج لکه پون رايته وي میش باندې هر طرف په لار باندې ولاو میش په غا باندې تلای شو افغانستان باندې میشته دا پاتنه نه وځي چې دا واجب نه میش ستور شولې مشته دا پاته وای چې دای پاوچ بار وځي بیا مشو نرتلې دي چې په کیمه لار وي که پاوچ کې وي که خپل گاډي وي که په افغانستان وي چې پیر وي چې مش خلې اگزام ورکي
دا د داخلو یو سدون کې احمد و وایل د ډیرو ورځو نه یې سر شوی او خوراک څخاک سره سره یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل زده کوونکو تر څنګ عماراتو ته تلونکو کسانو ویزې هم ضایع کیږي.
مشکلات داستی احمد وره پتکانه تینا دا ډېر په مشکل مې ملاوي شي اول خوشتانه صحیح شوه یک په تېره شپه کښې شه پینډکس بیمور وي هغه مثال نشي تلای دله مړ شي میرا مثال داس بیمور وي هغه ترتیب یې نشته ک تربول داستي لس پنځلس کسون دي که شل کسون دي ویزې ختم کیږي ویزې ولادي سعودیا ته روان دي تا یوه لس ورځې پکې په دي دي تا پنځه ورځې چاته ور ایکسپایر شوې زه خدای شته دا میډیکل سټور چلاوه شه بالکل د یې ډېر مشکلات ای مثال میشته نه میلاویږي یا میشي بیمورونو ته نشي ورکوی چې میشته نه میلاویږي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامیې چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل پر دې غور کړي نو میډیا ته به هم واقف وړاندې کړي چې دې لپاره څه لاره جوړه کړي. یاده وي چې تېره میاشت کې د تاخیل لرې پرتې سیمې او شاوال کې فوز د ضرب عضب عملیاتو اخیری مرحلې اعلان کړې او د غلطه تلونکې او راتلونکې ټولې لارې تړل شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوالغاړي بېشکه چپ
ډېره سخته راغاړي تېره هر څه
کېږي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. د پښتو ژبې ولسی سندرغاړی خان تحصیل د زړه د دورې له وجې له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړی څه موده وړاندې ډېر ناروغه سو چې له وجې یې له موسیقي پرې شوه او کله په جلال آباد او کله به په کوزتیر کې او پروت و خو اوس دای مړ شو. د خان تحصیل د ژوند او د موسیقي په اړه باندې سراج زهیر رپورټ راکوي.
د پښتو ژبې ولسی سندرغاړی خان تحصیل د ګل پورس په کوزدیر شمسی خان کې د زړه د دورې له کبله سترګې پټې کړې او په رسالپور کې خاورو ته وسپارلې شو. صدارتي ایوارډ اغوستونکي خان تحصیل په کال 1944 کې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې زیږېدلی و او په کال 1946 کې یې له پېښور راډیو لومړۍ سندره خپره شوه او له دې وروسته بیا په کال 1950 کې د پېښور ټلویزیون د نشریات په خپرېدو د نوموړي لومړۍ سندره ریکارډ کړې شوه. د یو ځانګړي اواز مالک خان تحصیل د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د خانبدوشۍ ژوند تېرولو او اکثره به یې له حکومته ګیله کوله چې په ناجوړتیا کې ورسره د پاکستان خلکو او حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. مشال ریډیو چې د خان تحصیل د فن په حواله د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي ګلزار علم نو پوښتل نو هغه وویل خان تحصیل په خوږ آواز د موسیقۍ په دنیا کې ځان ته ډېر مینهوال پیدا کړي وو او تر دا ننه پورې د هغه یک قربان ته ډېر خلک تګي ناست وو خو د ناروغۍ او ناچارۍ له وجې د هغه یک قربان ساکت شوی وو.
دا داسې آوازونه دي چې دا د فطرت آوازونه دي د قدرتي آوازونه وو او دا داسې آوازونه چې کوم دی دا د تخلیق وي د فطرت د قدرت زموږ د خاورې دغسې خلک چې کوم دی نو په دغسې حالاتو کښې دغسې کوم سړي ته تکلیف رسېږي ډېر یو ښه آواز او په ریډیو کښې ډېرې سندرې ویلې وې په ټلویزیون باندې ډېر کار کړی وو یو بالکل بس داسې داسې لکه داسې آوازونو ته د محنت او د ریاض او د خوارۍ ضرورت نه وي دا قدرتي آوازونه دي او وو لکه درسانګه شو خان تحصیل شو نور چې کوم دی نو زمونږ خلا ناګانې چې کوم دي د مختلفو خلکو د وجې نه پیدا کېږي، نو دا چې کوم دی دا پوره کېږي نه.
د خان تحصیل سره په جوړه سندرو کې زرسنګ ډېره نامه پیدا کړې وه، او ځې په لوړو غرونو لیلا سندرې چې بدوانو ویله نو خلک به ورته غوږ وږو. کله چې مشال ریډیو د زرسنګ نه د خان تحصیل په حق له وپوښتل نو د هغې وینا وه چې خان تحصیل یو ډېر ښایسته اواز لرونکی هنرمند و، او هغه به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی وي.
افغانستان په پاکستان خدمتونه ډېر کړي دي، هم تر په کوټه پورې هم تر افغانستان پورې دا موږ ټینګانو کړي کارټونه کړي خان تحصیل ما او بله په پښتنو مو ډېر خدمت کړی ده، او موږ دا ګیله دار دي چې پښتنو سره موږ دومره عزت و قدر کوو. ما سره اواز ښه کړی ده، ښه قدردان سړی و، ښه پوره سړی و، ښه ټیویګان ده، ټولو ټیویګانو کښې د کار کړی ده ما سره. یا چېرته پاتې کېږي د زرسنګ ما غوندې اواز به چا پیدا شي، یا زرسنګ خو څوک نه جوړېږي.
د هنرمند ګلزار علم او ځین نور هنرمندانو غوښتنه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د غریبانو فنکارانو هنرمندانو لپاره چې کومه د امداد سلسله شروع کړې ده، باید چې دوی اوس یوه کمیټي جوړه کړي، او چې کوم کوم هنرمندان او فنکاران نا جوړه وي چې د هغوی د علاج لپاره اقدامات وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د نهې په ورځ په پېښور ګریزن کلب کې د فاټا اولمپیک اسوسیشن په یوه غونډه کې د قبایلي سیمې د لوبغاړو د لوبو د پرمختګ لپاره یوه غونډه وسوه. په دې غونډه کې شاوخوا څلېرویشتو لوبو اسوسیشن چارواکو لوبغاړو برخه واخیسته او مهمې پرېکړې وکړې. په دې غونډه کې ګډون کوونکو په حکومت ژغ وکړې چې قبایلي سیمې بین القوامي لوبغاړي هوسا ځای دې وکړل سي. په دې اړه د فرحات شینواري رپورټ اورو.
په پېښور کې د فاټا اولمپیک اسوسیشن نوې منتخب شوې کابینې د قبایلي لوبغاړو د ښېګڼې او د لوبو د ودې لپاره یوه غونډه وکړه. دا چې په دې غونډه کې کومې مهمې پرېکړې وشوې، په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسیشن جنرال سیکرټري انجینیر سیف الاسلام افریدی مشال ریډیو ته وویل.
نو هغه موږ د فاټا اولمپکس د فاټا چې کوم نوجوانان دي قبایل، د هغو موږ ډیټابیس جوړو کوم چې انټرنیشنل کھلاڑیان دي او کوم چې نیشنل کھلاڑیان دی. متفقہ یو قرارداد منظور کو چې د فاټا د کھلاڑیانو د پاره د یو انډاومنت فند جوړ کی چې هغه فند نه داسې کار کیږي چې کوم کھلاڑیان زمونږه انټرنیشنل لیول باندې وي هغه ته هر میاشت د هغه نه سټایپند سلګې ډېرې پیسې هغه ته ملاويږي. فاټا سیکرټریټ نه د گورنر خیبر پختونخوا نه، چونکی هغه د فاټا چیف ایگزیکټو دی، مارچ کې یا اپریل کې به زمونږ هغه سره ملاقات کیږي. مونږ به هغه نه دا مطالبه هم کوو چې مونږ د فاټا اولمپک هیډ کوارټر د پاره مونږ ته یو پلاټ راکړي. بل مونږ دا هم فیصله وکړه چې مونږ به هفته کې دننه دننه د شپږو میاشتو یو اکټیویټي پلان جوړو. مونږه فاټا گیمز څوک دا مخکې شوی دی یو کال پہله، دا به انشاءالله هر کال کیږي.
د دغه غونډې په وخت د فاټا اولمپیک اسوسیشن صدر شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل،
زما د دا ګورنمنټ پاکستان نه په کار دی چې هغه د فاټا دپاره غټ غټ قدمونه اوچت کړي، د فاټا دپاره سپورټس سټیډیمونه جوړ کړي، دلته د امن کې د اهم کردار چې هغه د سپورټس دی.
دې غونډې ته د خیبر ایجنسۍ د باډی 15 کلن قیصر افریدی هم رابلل شوی و، چا چې په دې وروستو کې په هند کې په سیف گیمز کې په جوډو لوبه کې برونز میډل ترلاسه کړی دی. د خپلې لوبې په اړه یې وویل،
دا کې اوس سیف گیم وشول انډیا کې، سیف گیم کې مونږ برونز میډل راغللو، یعنی مخکې هلته پاکستان نیشنل چمپینشپ شوی و، باقي جونیئر کې هم زه ګول شوی وم، سینیئر کې هم ګول شوی وم. خوشحالي خو ډېره وه، مقابله اول سر مونږ مقابله انډیا سره شوی وه، او دوم سریلانکا په بنگلاديش استیو سینی فاینل کې ته وته عمر ونه. دومره خوشاله هم چې زه بس هاده نو.
په دې غونډه کې د قبایلی سیمو خواو شات سلی رشتو لوبو اسوسییشنز مشرانو د فاټا اولمپیک اسوسییشن نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د خیبر پختونخوا او نورو صوبو د لوبو اسوسییشنز په شان کالنه فند هم ورکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
او سم د رواني غړي بلکې د نن ورځې د نه ساعته خبرونو دغه ورستي غړي پای ته رسېږي. په تلو تلو کې به منور شتوار ورکوڅ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په حمله کې د وجل شوو زده کوونکو میندو غوښتنه کړې چې د پېښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. په دې لړ کې نن درشتو میندو د پېښور په های کورټ کې درخواست جمع کړ او وی ویل د حکومت له پلټنو او دعوو مطمئن نه دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار وایي افغان طالبان دې د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه نه ږدي ځکه چې شرطونه په خبرو کې وړاندې کول کیږي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنو چارو له وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته وویل هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د 22 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوځ عامه اړیکو له دفتر آی اس پی آر لخوا په نننی خپور شوي بیان کې راغلي په شوال کې له تیر شپې راهیسې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارشد عبدالله نن وویل د شبقدر د پرونی ځانمرګي حملې ګواښ له وار له مخه موجود و خو د دې باوجود یو ورځ مخکې له سیمې ځانګړي پولیس لرې کړل شو. د پښتونخوا حکومت د نوموړي د دې تور په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. نن د مارشل قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې عبدالله په اسلام آباد غږ وکړ چې د توغندیو بریدونه د یو ځل او تل تر تله بند کړي. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشقونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلیسټیک توغندیو ازموینه کړې ده. ایس نا خبرې جانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې بقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ په وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودلې ده.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه څخه واورېدل او اوس هم له دې سره د نن ورځې خبرونې پای ته رسېږي. تاسو کولی سئ چې د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې دغه خبرونې واورئ او د دې تر څنګ په ویبسایټ تاسو ریپورټونه لوستای هم سئ، تصویرونه هم سته، او که همدغسې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو فیسبوک پاڼه د مشال ریډیو سته، هلته هم تاسو ته تصویرونه، ویډیوګانې او رپورټونه ترلاسه کېدای سي. اوس هم عبدالله کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي که تاسو هم په دې څپو پاتې سوئ نو ډیوه راډیو او اس اف امریکا ډیوه راډیو اورېدلی سئ. د خدای پامان.